په افغانستان کې د ماخام شپږ بجې شوې د ازادي راډیو د خبري مجلې ته مو زنوریاس نوري هرکلی کوم. په پیل کې خبرونه. ملګری ملتونه وایي په افغانستان کې شاوخوا 28 میلیون وګړي په بشري مرستو پورې یوازې د دې لپاره تړلي چې ژوندي پاتې شي. ملګرو ملتونو نن په یوه ټویټ کې ویلي چې د مرستندویو ټولنو ترمنځ د همغږۍ کمیټې غړي تېرونی په افغانستان کې ول ترڅو د دې مسلې جاج واخلي چې په مرستندویو ماسو کې پر ښځینه کارکوونکو لګول شوي بندیز څومره د دوی پر عملیاتو اغیز کړی دی. طالبانو د تیر کال په دسمبر کې په ټولو غیر دولتي کورنیو او نړیوالو ماسو کې پر ښځینه کارکوونکو بندیز ولګاو چې ډیری نړیوال مرستندوی ماسې اړې کړي چې خپل فعالیتونه بشپړ یا ځینې برخې وځنډوي. د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیال امینه محمد وایي افغان ښځې کولی شي کسبو کارونه رهبري او په خپلو وړتیاو او نوښتونو سره ټولنې ته خدمت وکړي. میرمن محمد تیره شپه په یوه ټویټ کې ویلي افغان ښځې حق لري چې کاري چاپیریال کې ونډه ولري. نوموړي دا څرګندونې وروسته له هغې کوي چې تېره اونۍ افغانستان ته په سفر کې په کابل او کندهار کې له طالب چارواکو سره ولیدل. میرمن محمد پر ښځو د طالبانو د کاري او تعلیمي بندیز د لرې کولو لپاره کابل ته سفر کړی و، خو تر اوسه طالبانو په خپل دغه دریځ کې کوم بدلون نه دی راوستی. دنمارک وایي د افغانستان زیانګالو میرمنو ته د پناه ورکولو او قانوني کډوالۍ زمینه برابروي. د دنمارک د کډوالۍ کمیټې پرون دوشنبه وویل دغه پریکړه وروسته تر دې شوې چې د طالبانو حکومت په افغانستان کې پر افغان ښځو او نجونو د فشار کړۍ تنګه کړې ده. د راپورونو له مخې د اروپایي ټولنې د پناه ورکولو ادارې د افغانستان د ښځو او نجونو د وضعیت په اړه د خپل راپور موندنې د ډنمارک د کډوالۍ له شورا سره شریکې کړې دي. اروپایي ټولنې دغه کمیټې په افغانستان کې پر ښځو او نجونو د طالبانو لخوا د دوی په ټکو زیاتېدونکي فشار د اندېښنې وړ بللی دی. د طالبانو د حکومت د احصایه او معلوماتو ملي ادارې د الکترونیکي تذکرې پر مخ د ولسوالۍ او اعتبار نیټې د ور زیاتولو خبر ورکړی دی. د دغې ادارې ویان محمد حلیم رفی نن رسنیو ته په یوه استولې خبر پاڼه کې ویلي چې د الکترونیکي تذکرې پر مخ د ولسوالۍ نوم د شخص د ځانګړنو او کره آدرس موندلو په موخه او د اعتبار نیټه چې 10 کاله ټاکل شوې د شخص د ظاهري بڼې د بدلون او د بایومتریک معلوماتو د تازه کولو په هدف زیات شوې دي. هغه ویلي چې د تذکرې لرونکي باید په هرو 10 کلونو کې خپل د بایومتریک معلومات او عکس په خپله خوښه نوی کړي. تر دې مخکې د دې ادارې ویان تېره اونۍ د چهارشنبې په ورځ ویلي چې په ټول افغانستان کې له 9 میلیونه زیاتو کسانو برېښنایي تذکرې ترلاسه کړې دي. 6 میلیونه تذکرې د پخواني جمهوري نظام او شاوخوا 3 میلیونه نورې د طالبانو له بیا واکمنۍ وروسته ویشل شوې دي. په پېښور کې پر یو جمعه پرونی ځانمرګ برید وژل شو، شمیر 100 تنو ته لوړ شو. د پېښور د مرکزي روغتون ویان محمد عاصم خان نن رسنیو ته وویل چې تېره شپه 2 نورو کسانو هم د سختو ټپونو له کبله سا ورکړه. هغه ویلي چې ډیری قربانیان پولیسان دي. د ژغورنې د ډلې یو مشر بلال فیضي ویلي د دوی ملګري لا هم د پېښې په ځای کې کار کوي، ځکه ښایي د نړېدلې جومات منځ کې نور مړه او ټپیان پاتې وي. په دې چاودنه کې وروستی د ټپیانو وروستی شمیره 240 ته رسیدلې دي. مخکې ویل شوی چې 150 تنه ټپیان دي. تر اوسه معلومه نه ده چې برید کوونکی څنګه پولیس لاین سیمې ته چې کلک امنیتي تدابیر پکې نیول شوي ننوتی دی. دا چې د حمله پر اختیار چا کړی تر اوسه په دقیق ډول نه ده معلومه. د پاکستاني طالبانو یو قومندان سربکف مومن له 14 وروسته ادا کړې وه چې دا برید دوی کسانو کړی، خو 2 ساعته وروسته د پاکستاني طالبانو یا ټي ټي پي ویان محمد خراسانی وویل چې پر جماعتونو، مدرسو او سپیڅلو ځایونو حمله د دې ډلې پالیسی نه ده. د خیبر پښتونخوا سرپرست اعلی وزیر محمد اعظم خان هم د قربانیانو په ویر نن په دې ایالت کې عمومي ویر اعلان کړی دی. خبرونه مولا ازادي رادیو واوریدل کوم غوښتي وي دا او نور خبرونه بیا هم ولولې د ازادي رادیو په وی پانه کې شته. پته مو د ازادي رادیو ټکی اورګیا ازادي رادیو ټکی اکام دخ پرونه د ازادي رادیو د فیسبوک لاره هم په ژوندۍ بڼه هم د شیبه لیدلې شي او وړاندې په خبرونه کې. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر وایي د طالبانو لخوا د یو ټول شموله حکومت نه جوړې دا د مسکو او طالبانو ترمنځ د هر اړخیزو خبرو پر وړاندې کوم خنډ نه دی. خو د طالبانو ویان وایي حکومت اوس هم ټول شموله دی.
که شمولیت د اقوامو برابر وي او که د ولایاتو ټول مد نظر نیول شوي دي.
د افغانستان د وضعیت په اړه د سیمې د هیوادونو بحثونه به کومه نتیجه ورکړي؟
زه فکر کوم چې همدا چې هیوادونه سره کښېني او افغانستان د مسره پاک د غږیږي په خپل پښتاف دی.
په دې اړه مودې سیاسي چارو دی وکتون کې نظر اخیستی. په پیښور کې پر یو جماعت د پرونی ځان مرګ برید له وروستي حاله مو خبرو و امریدل چې د وژل شوو کسانو شمیر سلو تنو ته رسیدلی. دا به هم واوري چې د غزنی یو شمیر اوسیدونکو شکایت کوي چې که پاکستانی کلدار په هغه هیواد کې رالویدلې ده، خو د غزنی یو شمیر اوسیدونکو هم اغیزمن کړی دی.
کلدار خو زموږ په جنوبي ولایتونو کې بیخي خلک د خپلې کرنسۍ په توګه کاروي. اوس چې نور اولویده موږ یې تر پاکستانیانو ډېر خوار.
در دې شیبي
د ازادي راډیو خبري ټولګه
د دې خبرونه پاتې برخه بیا هم زنور یاس نورې د خپل تخنیکي همکار شفیق ایار په مرسته وړاندې کوم. راځو د خبرونه لومړی موضوع ته. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف وایي د طالبانو لخوا ټول شموله حکومت نه جوړېده. له دې ډلې سره د موسکو د خبرو د دوام په وړاندې کوم خنډ نه دی. خو سرګی لاوروف چې له پاکستاني ساري بلاول بوټو سره یې څرګندونې کولې وویل چې د نړیوالې ټولنې یوه عمده غوښتنه له طالبانو همدا ده چې دوی باید د نورو ځینو غوښتنو تر څنګ یو ټول شموله حکومت جوړ کړي. په عین حال کې د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړی استازی ټام وست هم په اسلام آباد کې دی چې د افغانستان پر وضعیت د هغه هیواد له چارواکو سره خبرې کوي. نور حال بل خپل خبریاله وورو.
د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف وایي نړیواله ټولنه تمه لري چې طالبان د خپلو ژمنو پر بنسټ یو ټول شموله حکومت جوړ کړي، خو په خبره که طالبان ټول ګډونه حکومت جوړ هم نه کړي له روسیې سره د هر اړخیزو خبرو د پراختیا پر وړاندې کوم خنډ نه جوړیږي. لاوروف چې پرون یې په مسکو کې له خپل پاکستاني سیار بلاول بوټو زرداری سره خبري کانفرنس ته خبرې کولې وویل په افغانستان کې د طالبانو لخوا د ټول شموله حکومت جوړول یو مکلفیت دی چې دې ډلې د واک ترلاسه کولو وروسته ستا د جوړی دښمنه وکړه. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت د لاوروف له قوله لیکلی د ټول شموله حکومت جوړول به مرسته وکړي چې د طالبانو اوسنۍ حکومت نړیواله ټولنه په رسمیت وپیژني. که څه هم د روسیې د بهرنیو چارو وزیر وایي د همه شموله حکومت جوړېدل د نړیوالې ټولنې لخوا وړاندیز شوی شرط نه دی، خو د امریکا په ګډون نړیوالې ټولنې د طالبانو د رسمیت پیژندنې لپاره د افغانانو په ځانګړي ډول د نجونو او ښځو د حقونو خوندیتوب او د طالبانو لخوا ورته درناوی کول او تر خوا یې د یوه داسې حکومت جوړول چې ټول لوري پکې شامل وي د طالبانو د رسمیت پیژندنې لپاره د خپلو شرایطو په توګه اعلان کړي. د طالبانو ویان زبیولا مجاهد بیا دا مسائل د افغانستان کورنی مسائل بولی. هغه نن ازادۍ رادیو ته ویل
دا اوس د موږ حکومت سره شمولیت لري که شمولیت د اقوامو په برابر یو کړي ولایت ټول التمدي نظر نیول سوی دي.
مجاهد د سیمهال خپل حکومت هم شموله غني چې منتقدین وایي د طالبانو د کابینې ټول چارواکي د دوی د خپلې ډلې کسان دي او تر خوې لوړ پوسټونه هم د دوی کسانو ته ورکړل شوی دي. اخو د افغانستان په اړه د نړیوالې ټولنې د یو واحد دریز د پیاوړتیا په مخه د افغانستان لپاره د امریکا د بهرنیو چارو ځانګړي استازي ټوماس ویست پاکستان ته رسیدلی او هلته د دې هیواد د بهرنیو چارو د مرستیال اسد محمد خان په مشرۍ یو پلاوی سره لیدلی دی. د پاکستان بهرنیو چارو وزارت تیر شپه په خپل ټویټر پاڼه لیکلی په دې کتنه کې دواړو لویو د سیمې پر حالاتو خبرې وکړې او ټینګار یې وکړ چې په سیمه کې د سولې او ثبات لپاره به په ګډه کار کوي. توماس ویست د جنوري له 9 د فبروري تر 4 پاکستان، جرمني او سویس ته په سفر راوتلی. پرون د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د ویست د سفر په اړه یو خبر پاڼه خپره کړه چې دا یې هم پکې لیکلی وو د طالبانو وروستیو فرمانونو نړیواله ټولنه له فوق العاده ننګونو سره مخ کړې ده. په افغان جنو او ښځو د زده کړو او کار بندیز، د ټول شموله حکومت نشټوالی، بشري او اقتصادي بحراني وضعیت، د ترهګرۍ ګواښ او د وضعیت د سمون لپاره د سیاسي ملي بین الافغاني ډیالوګ نشتون هغه څه دي چې د افغانستان د راتلونکي په اړه د افغانانو او نړیوالې ټولنې جدي اندېښنې راپورته کړي دي.
و امریدل چې د روسیې د بهرنیو چارو وزیر له خپل پاکستاني ساري بلاول بوټو سره د افغانستان پر وضعیت خبري کړي او ویلي دي چې د طالبانو لخوا د ټول شموله حکومت نه جوړې ده. د دې خن نشي کېدلی چې موسکو له طالبانو سره خبرو ته دوام ورنکړي. په عین حال کې د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړی استازی ټام ویست هم په اسلام آباد کې دی او د افغانستان پر وضعیت د هغه هیواد له چارواکو سره خبري کوي. د ازادي راډیو خبریال خاطر پردیس په دې اړه د سیاسي چارو له شنونکي سلطان احمد بهین سره مرکه کړې او په پیل کې ترې پوښتنه کړې ده چې د افغانستان پر وضعیت د سیمې د هیوادونو دغه خبرې به کوم نتیجه ورکړي.
بیر شک نتیجه لري، خو داسې ده چې دا د ډیپلوماتیک تلاشونه داسې فوري نتیجه نه لري او باید ډېر توقع نه ونه کړو. زه فکر کوم چې همدا چې هېوادونه سره کښېني او د افغانستان د مسلې پاک دغه غږېږي، دا خپل یو پیشرفت دی. پاکستان زموږ په ګاونډیو کې تر هر هېواد نه زیات تاثیر لري پر افغانستان باندې، او روسیه په منطقه کې در هر هیواد نزیاد نفوذ لري او امکانات لري. مدغه دور هیوادونو همکاری یو د افغانستان سره تعامل د خپل پیشرفت دی.
بلی، بهین صاحب فکر کوي په اوسنیو شرایطو کې افغانستان لپاره د ټولګډونو حکومت رامنځته کول یو اړتیا ده؟
بله بله، دا اړتیا ده، ځکه چې د یو حکومت بقا او موافقیت په دې پورې اړه لري چې خلک څومره ورسره همکاری کوي. او افغانستان کې د مختلفو قومونو، ژبو، حتی مذهبي متفاوتونه په افغانستان کې موجود دي. دغه حالت د قومونه، دغه ژبې او دغه ګروپونه سره باید په حکومت کې خپل څیره وویني، او هر حکومت په افغانستان کې موفق کیدای شي چې د دغه قومونو، د دغه خلکو، ګروپونو نو د ژبو نمایندګي ولري او نمایندګي وکولای شي.
ډیره مننه بهین صاحب. د مسکو فرمټ ناستو څومره د افغانستان په مسایلو باندې، یعنی هغه مثبت تاثیر پرې خودلای دی؟ دغه ناست د طالبانو د حکومت نوړاندې هم کیدلی؟
البته د مسکو فرمټ متاسفانه د پخوانی حکومت د ناسم سیاست په خاطر ډیر موافق نه و، ځکه چې پخوانی حکومت اول حاضر نه شو چې خپل دغه نمایندګان ولیکي، او دوهم چې حاضر شو بیا په ډېر ټیټ سطح په هغه کې ګډون وکړي. دغه فرمات د دې لپاره اهمیت لري چې د منطقې او هیوادونه او مؤثر هیوادونه پکې برخه لري. خو اوس خبره چې د پاکستان او مسکو ترمنځ شوی ده، یواز د مسکو خدمت نه ده، بلکې د ایسیو، د شانگهای، د همکاری و سازمان چې کوم کنټاکت گروپ لري د افغانستان سره، د دوی غواړي چې دا فعال شي او په د افغانستان مسله کې زیات رول ولري. زه به ووایم چې دغه کنټاکت په خوا جوړ شوی و، او دوه جرسې هم لرل، یو په مسکو کې او دوم په چین کې. اوس نو هم روسانو هم پاکستانو غواړي چې دغه کنټاکت گروپ
د سیاسي چارو شنونکی سلطان احمد بهینو چې د افغانستان د وضعیت په اړه د سیمې د هیوادونو د بحثونو ته چې دا بحثونه به کومه نتیجه ولري کنه خپل نظر سره شریکاو.
د ازادي راډیو راپورونو او معلوماتو د میلیونونو کسانو په ژوند باندې اغیز کړی دی.
قابل لګی مې ویلي دا هم د ازادي راډیو د هغې خبرونې د برکت او چې روغتیا د ژوند شتمني خبرونه دا به چلول، او ډاکټران به راغوښتل، مخکښې ښځې دې کې هم ډېر څه مې په ځان باوري شوم، ډېر څه مې ترېنه زده کړل.
ازادي راډیو اوري په پیښور کې پر یو جماعت د پرونی برید د قربانیانو شمیر سلو کسانو ته رسیدلی دی. دغه راز چارواکو ویلي چې په دې برید کې شاوخوا 240 تنه ټپیان شوي. له دې مخکې د 150 کسانو د ټپي کېدو خبر ورکړل شوی و. چارواکو ویلي چې دا هم وروستۍ شمیرنې دي او ممکن زیات شي. په دې اړه به د ازادي راډیو د مشال څانګې د ایډیټور داود خټک څخه نور معلومات ترلاسه کړو، خو تر هغې مخکې پام وکړئ د ازادي راډیو د خبریال خوجسته کبیری د رپورټ ته.
د پاکستان پر دې پوځي قرارګاه کې پر جماعت برید چې سخت امنیتي تدابیر ورته نیول شوي وو، په تیرو څو کلونو کې تر ټولو مرګونی بریدونو څخه وو. د برید اکثره قربانیان او ټپیان د پولیسو سرتیري دي. د پاکستان لومړی وزیر سپارښتنه کړې تر څو د پیښې په تړاو څېړنه وشي چې څرنګه بریدګر دې قرارګاه ته ننوتی دی. د پیښې شاهدانو مشال رادیو ته چې د ازادي رادیو د پاکستان برخه ده وویل، برید کوونکی د غرمې لمونځ پر مهال د ملا امام شاته ولاړ و چې پر ځان پورې تړلي چاودېدونکو توپو ته یې چاودنه ورکړه. که څه هم د پیخي په ورځ د پاکستانی طالبانو یو مشر د بریټ کړه ومنله، خو وروسته د سیسیفیل یو ویاند د دغه بریټ مسؤلیت رد کړ او وی ویل چې پر جمعتونو او مذهبي ځایونو بریټ دوی په پالیسي کې نشته. نن سه شنبه د ژغورنې ډلې لا هم د پیخي سیمه کې د هغو کسانو په لټه کې دي چې ښایي د خاورو لاندې شوي وي.
موږ 28 کسه زخمیان د جماعت د ورانو ویجاړو له لاندې رابهر کړ. یو د دو زخمیانو څخه لس ساعته وروسته او بلې هم تقریبا 12 ساعته وروسته د نجات د عملیاتو له پیل څخه بهر راوویستل شو.
دغه برید نړیوال خبرګونونه هم راپارولي دي. د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونیو ګوتریش دغه پیخه ناوړه برید بللی دی. افغانستان کې د نورو سیاسینو ترڅنګ عبدالله اشرف غنی او د طالبانو سرپرست حکومت دغه برید غندلی دی.
په پېښور کې په یوه جمعه د تېرې ورځې د برید په باب په اړه مو راپور واورید او دغه ورځ مو د فیسبوک له لارې هم ولید. بیا هم په همدې موضوع کې تم کېږو. د ازادي راډیو د مشال څانګې ایډیټور داود خټک هم همده شیبه راسره وصل شوی دی. خټک صاحب، د دغه برید د قربانیانو شمیر هر شیبه تغییر کوي. مخکې د سلو تنو د وژل کېدو ویل شوی و، دغه راز د 200 شاوخوا 200 شل تنو. آیا وروستي ارقام هم دادی او که بیا هم تغییر کوي؟
ډېره مننه نوري صاحب. وروستي ارقام چې کوم راغلي دي هغه شاوخوا سل کسان، خو په دې کې چونکه هر غړی په دې کې یو نوی معلومات راځي او په دې ټول عملیاتو کې، یعنی دا ټول کار چې کله مکمل کیږي نو د ژغورنې ډلې لګیا دي، بیا پکې پولیسو ته اطلاع راځي، بیا پکې هسپتال ته راځي، نو د درې څلورو خواونه دا معلومات راځي. نو هغه وجنه بعضی وخت په معلوماتو کې کمی او زیاتې مخترازی، لکه څنګه زه تاسو هم د پیښور د پولیسو مشر یعنی ډی آی جی چې کوم دی، هغه اوس لږ شی به مخ کې دا کسان یعنی مړی 95 بیان کړی. او بل پچ بیا مون کله د هسپتال ته ورغلنو د هسپتال بیان هم لږ شی به مخ کې مون سره خبرې کړې دي او هغه ویل چې دا کسان سل دي. نو دې کې لږ ډیر دا سې د دوه درې او سلورو فرق راځي، خو په مجموع کې مونږ وګورو نو شمېر هم هغه زیات.
خټک صاحب، علت څه دی چې آیا تر خاورو ډیرانونو لاندې نوي مړي راایستل کیږي، او که هغه ټپیان چې ډیر حاد دي یا سخت ټپي شوي دي هغوی ساور کوي، علت څه دی؟
تر بیګا او تر نن سهار پورې چې کوم معلوماتونو، یعنی نن سهار پورې هم داسې و چې الته د ژغورنې ډلې لګیا وي او الته لټون روان کړي، ځکه چې دغه جماعت چې کم د پولیس لین کې دی د دې د چت ټول را پریوتې دي مکمل، او د اغیر لاندې ډیر کسان نختی. نو امکان دا و چې څه کسان دلته وي او سهار هم د دینه څه کسان راويستل شوي دي، خو زیاتره چې کم ساور کوي کم خلک او د دې مړو شمیر زیاتیږي د هغه کسان دي چې د اسپیټال ته په زخمی حالت کې رسول شي او د دې حالت نازکو، نو الته کې دي بیا ساور کوي. بس
خټک صاحب، دا ډیر مرګونی حمله و، یعنی مخکې خای په پېښور کې په هغه پوزي خونځي باندې چې حمله شوې وه هلته هم ډېر کسان وژل شوي وو، که هغه سره پرتله کړي دغه حملې څه غبرګونونه راپارولي، خلک څه وایي او پړی په چا اچوي؟ د پاکستاني طالبانو تحریک یا ټي ټي پي هم په دې اړه ضد نقیزې څرګندونې کړي، مخکې مسؤلیت اخیستی و، بیا وروسته یې هغه ویان رد کړه چې موږ په جوماتونو او نورو دغسې ځایونو باندې حملې نه کوو.
ګوره، دا تاسو د پیښور د خونځي خبره وکړه. په دسمبر میاشت 2018 کې چې کومه حمله شي وه، 16 دسمبر 2018، هغه ځای د دې ځای نه زما خیال چې په مشکل سره 1 کیلومتر فاصله لري، دا هغې نه هم کم. دا خو د یو بله خبره ده چې غبرګونونه دادي چې د پاکستان سیاسي ډلې لکه پیپلز پارټي شوه، عوامي نېشنل ګوند شو، تر دې حده چې مسلم لیگ، اغي په هغه پالیسی باندې ټکونه کوي د کمی تر مخه چې په دې ورستیو کې پاکستانی طالبان له افغانستان راوستل شو. ډیر خلک چې مونږ په سوشل میډیا باندې ګورو، نقادان چې کم دي، کم خلک چې لیکونکي دي په اخبارونو کې مقالې لیکي، اغي د پاکستان په مجموعي پالیسی باندې ټکونه کوي چې ولې پاکستان د طالبانو سره دوستی پر مخ کې وړي. ځکه چې تاسو فکر وکړئ په اگست میاشت کې یعنی 2021 کې چې کله طالبانو کابل اونیو، نو د پاکستان بعضی سیاسي ګوندونو حتی چې د ایسای د هغه وخت مشر دی کابل ته رسیدلی او الته دی دا خبرې کړي چې اوس د پاکستان دوستان راغلو په کابل کې په افغانستان کې دلته به حالات ښه شي. نو په سوشل میډیا باندې او د پاکستان په اخبارونو کې او د پاکستان په سیاسي حلقو کې هم په هغه پالیسیو باندې اوس ټکونه کیږي چې اوس تاسو هغه دوستان خو په کابل کې دي، ولې بیا په پاکستان کې دا خبرې کیږي؟ سو پورې چې تاسو د طالبانو خبرو کا د تحریک طالبان پاکستان د ډلو، نو تحریک طالبان پاکستان که څه هم په ظاهره یو ډله ده، خو د دې دننه ډېرې زیاتې ډلې موجودې. پرون چې څو وخت دا حمله وشوه، نو د سربکف په نوم باندې یو کس د دې ذمہواري واخیسته او دا سربکف اغه گروپ دی کوم چې په مومندو کې دی، دا عمر خالد خراسانی گروپ دی کوم چې د افغانستان په
مننه کور ودان. د ازادي رادیو د مشال څنګه ایډیټور داود خټکو چې په پیښور کې پر یو جماعت د تیرې ورځې د بریډ دی ورستو پرمختیا او د غراز انکشافاتو په اړه خپل نور معلومات را سره شریکول.
له خبرونو ور اخوا
ازادي رادیو اوري د خړو د خوندیتوب د درجه بندي یوې نړیوال کمیټې ویلي تر اتلونکو دو میاشت به په افغانستان کې 4 میلیونه ماشومان او ښځې له شدید یا حاد خوارځواکۍ سره مخ شي. دا په داسې حال کې ده چې مخکې مو په خبرونو کې واورېدل چې ملګرو ملتونو ویلي دي چې په اوس وخت کې د دې هیواد 28 میلیون وګړي د دې لپاره چې ژوندي پاتې شي په بشري مرستو پورې متکی دي. نور په دې راپور کې.
بله، د خوړو د خوندیتوب درجه بندۍ نړیوال سازمان ISP تازه ارزونه کوي چې د روان میلادي کال تر اپریل میاشتې په افغانستان کې 4 میلیونه ماشومان او ښځې له شدید خوارځواکۍ سره مخ شي او دوی عاجلو مرستو ته اړتیا لري. ISP د یو راپور په خپرولو سره ویلي دي د سازمان اټکل کړی چې همدا اوس 815,000 ماشومان په افغانستان کې له شدید خوارځواکۍ سره مخ دي. د دې سازمان اټکل کوي چې اوس مهال په متوسط خوارځواکۍ د اخته کسانو شمیر 2,300,000 کسانو ته رسیږي، چې له دې شمیر د 840,000 هغه امیدواري ښځې او هغه میندې دي چې ماشومانو ته شیدې ورکوي. د خوړو د خوندیتوب سازمان په دې څېړنیز راپور کې راغلي چې بدخشان او پکتیکا ولایتونه د خوارځواکۍ په څلورم فاز یا بحراني وضعیت کې دي. نور لاس هغه ولایتونه دي چې په دریم فاز یا د خوارځواکۍ له جدي حالت سره مخ دي. کافي او انرژي لرونکو خوړو ته نه لاسرسي د خوارځواکۍ اصلي لامل بلل شوی او په دې راپور کې راغلي چې له 45% کورنۍ ماشومان ټیټ کیفیت لرونکي خواړه خوري او یوازې 14% ماشومان د قناعت وړ خواړه ترلاسه کوي.
بله مرسلین نرسلال، تاسو مننه چې په افغانستان کې په خوارځواکۍ د اخته ماشومان او میندو په اړه مو د ملګرو ملتونو د یوې مرستندویه ادارې د وروستي ارقامو په اړه نور معلومات را سره شریک کړل. او اوس به هم د سپورت دنیا ته لاړ شو. د ازادي راډیو سپورتي خبریال بختیار ساحل هم را سره وصل شوی دی د فیسبوک له لارې. ساحل صاحب، ورستی د سپورت پرمختګونه څه دي؟
سلامونه تاسو ته او ټولو لیدونکو ته. د افغانستان کرکټ بورډ ادارې د خبر لمخې ټاکل شوی چې سبا یعنی د فبروري میاشتې په لومړۍ نیټه د 1 ولایتونو ترمنځ 2 درجه ولایتي سیالۍ پیل شي. دا سیالۍ به په ننګرهار، خوست او کندهار ولایتونو کې ترسره شي او د فبروري میاشتې تر 28 نیټې پورې به دوام وکړي. کرکټ بورډ 13 ورځ د ټولو ولایتونو نوملړی هم اعلان کړي او د دوی په وینا چې غوره شوي لوبغاړي د کلب کرکټ د پرفارمنس له مخې ټاکل شوي دي. بل لور ته نن د بنگلاديش د غوره لیگ سیالیو په دوام کې 2 لوبې دي. لومړی لوبه د ډاکی لوبډلې وګټل او بارشال لوبډلې ته ماتې ورکړه. د ډاکی په لوبډلې کې د افغانستان د لوري عثمان غنی او حمزه اوتک لوبېږي او د بارشال په لوبډله کې بیا کریم جنت لوبه کوي. عثمان غنی نن په 2 منډو نه سوځېدلې پاتې شو او حمزه اوتک بیا خطو پاچونه وکړه چې د 22 منډو په ورکړې سره 2 لوبغاړي وسوځول. کریم جنت خپل لوبډلې ته 15 منډې وکړې او 1 وکټ یې واخیسته. د دې لیگ دویمه لوبه دمګړې د خلنا ټایګرز او کومیلا ویکتوریا ترمنځ جریان لري.
بله مننه د ازادي رادیو سپورتي خبريال بختیار ساحلو.
دا
ازادي رادیو خبرونه اوس شپاورز څلیرش ساته اوریدلای شي د مخام لشپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ چپه دولس شپګنوي او د سهار لشپګو د مخام تر شپګو بجو په لندو چپو نونس یوشت او پنځوش مترو ازادي رادیو شپاورز له تاسو سره
د غزنی یو شمیر اوسیدونکو وایي چې د پاکستانی کلدارې د ارزښت رالوېدو چې د دوی ډېره راکړه ورکړه هم په همدې پیسو و دوی هم ډېره اغېزمن کړې دي. د پاکستانی کلدارې ارزښت په دې وروستیو کې ډېر رالوېدلی. په وروستیو کې یو ډالر د دوه سوه پنځه شپېته کلدارو په مقابل کې تبادله کېږي. نور به د ازادي راډیو د خبریال حبیب الرحمن تاثیر په دې رپورټ کې واورو.
ډیورنډ کرښې ته څیرمه تقریبا په ټولو ولایتونو کې د پاکستانی کلدارې چلاو دغه چلاو له شاوخوا درې لسیزو څخه دوام لري. د کلدارو د دغه چلاو اغېز په ځینو نورو ولایتونو هم سوی چې د هغې له جملې څخه یو هم غزنی دی. د دغه ولایت په ډیری سیمو کې اوس هم په پردۍ کرنسۍ پاکستانی کلداره راکړه ورکړه کېږي، خو اوس د دغه ځای اوسیدونکي ټینګار کوي او غوښتنه کوي چې د کلدارې چلاو د منع اعلان شي. دوی وایي هره ورځ د کلدارې په اړولو په میلیونونو روپۍ زیان ویني. اسدالله زیر د غزنی یو اوسیدونکی دی. نوموړی وایي په اوسني وخت کې چې کلدارې خپل ارزښت له لاسه ورکړی نو روپۍ د پاکستان رالویږي او زیان یې افغانان ګالي. دی وایي په سهیلي ولایتونو کې ټوله راکړه ورکړه په کلداره ده. خلکو کلداری د سرمایه په توګه ساتلې، نو اوس چې راولویدي د دې سرمایه هم ورسره ډوبه سوې ده. د ځیر په باور که نړیوال د کلدارې لویدلو له امله له پاکستان سره مرسته کوي د هغه اقتصاد به ښه کېږي، خو زیان به یې افغانستان ته رسېږي. په افغانستان کې د پاکستانی کلدارې د چلاو مخه ونیول سي.
موږ په دې خزانه وطن سربیره د خپلې کاپي کرنسي خاوندان نه شو. بازارونو کې مو تر نیمایي ډېرې بهرنۍ کرنسۍ دود دي، لکه ډالر، تومان، کلدار او نور، چې تر ټولو ډېره یې کلداره ده. کلداره خو زموږ په جنوبي ولایتونو کې بیخي خلک د خپلې کرنسۍ په توګه کاروي، خپله ټوله سرمایه یې کلداره وي. اوس چې نور اولوېده موږ یې تر پاکستانیانو ډېر خوار کړو. دغه چا سره چې کلداره وه اوس د افغانۍ او ډالرو یا نورې بلې بهرنۍ کرنسۍ په مقابل کې هېڅ هم نه کېږي.
د غزنی ولایت اوسیدونکي چې په دا وروستیو کې د پاکستانی کلدارې د ارزښت له لوېدو سره زیات تاوانونه ګاللي وایي د دې بلا مخه دې ونیول سي. دوی وایي تېر جمهوري نظام باید د کلدارې د مخنیوي لپاره ګامونه اخیستي وای او چاره یې کړې وای. خپلو بازارونو ته یې کافي افغانۍ رسولې وای. په بهرنۍ کرنسۍ راکړه ورکړه جرم ګڼلی وای. سرغړوونکو ته یې سزاګانې ټاکلې وای. نو هله به اوس د کلدارې کمبله ټوله سوې وای. سید شیر آغا رزبی د غزنی یو بل اوسیدونکی دی. نوموړی وایي هغه کسان چې کلداری چلوي هغه له خپل هیواد، خاورې، قانون او افغانۍ کرنسۍ سره خیانت کوي. د ده په باور د کلداری د چلاو پر وخت یو لوری ارومرو زیانمن کېږي چې دا د ورځې میلیونونو روپۍ زیان ته رسېږي. د طالبانو حکومت باید کلداری بندې کړي.
کلدار به میخی ټټسا وای ده د خلق په ضرر کې ده، په زیان کې ده. باید کلدار بالکل بند سي. باید داسې کار وکړي چې د ټګیر د افغانستان افغاني وچلی شي.
د غزنی اوسیدونکو غوښتنه کوي چې د کلداری د چلاو ترڅنګ دي د طالبانو حکومت افغانستان ته راغلي نوي افغاني بانک نوټونه وړاندې کړي چې دلته د افغانۍ کمښت پوره سي. خو په غزنی کې د طالبانو حکومت سیمه ییز چارواکي بیا خلکو ته ډاډ ورکوي چې د کلداری د چلاو مخنیوی به کېږي. د اطلاعاتو او فرهنګ رئیس ملا حمیدالله نثار وایي
په ټوله کې د افغانستان اسلامي امارت په دې هڅه کې ده تر څو داخلي کرنسۍ یا افغانۍ ته لا واده ورکړي او په دې اړه مکتوب هم خپور سوی. ولې د غزنی سیمه ییزه اداره بیا هم متوجه ده که په بعضې ځایو کې یا په لرې پرتو سیمو کې په غیر داخلي یا غیر افغاني کرنسۍ باندې راکړه ورکړه کېږي د هغې مخنیوی وکړي.
که په اوسنی وخت کې په افغانستان کې د طالبانو اوسنی نظام د کلدارې د بندېدو ژمنې کوي او تر اوسه پورې بریالي سوي نه دي. همدا ډول د تیر جمهوري نظام چارواکو هم په وار وار په افغانستان کې د پاکستانی کلدارې په کارولو د بندیز ژمنې کړې وې، خو پاتې راغلي وو.
د ازادي راډیو خبرونې اوس شپه او ورځ څلیرویشت ساعته اورېدلای سي. د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه دولس شپږنیوي او د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو څپو نولس یوویشت او پنځه ویشت مترو. ازادي راډیو شپه ورځ له تاسو سره.